خوشحال ریډیو ته ستړي مشې د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د جنوري 14مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام تړون هم لرو او ریدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه اورو.
ستړي مشهړو مې د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کله هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپل خاورې کارولو اجازه نه دا ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي روانو دوو کلونو کې به په ټولو صوبه کې د بی اے یا 14 دوه کاله ډیګری نظام ختم کړي او د دغې په ځای به د نړیوال معیار د 4 کالو بی ایس نظام عملي کړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی به دا مهال پر روسیې د امریکا بندیزونه پر ځای وساتي. خو کچر روسیا د امریکا ملاتړی شي نو د بندیزونو په لرې کولو به پیل وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې وزارت ویان نفیس زکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د خوندي پټنځایونو په اړه تورونه رد کړي دي. نوموړي په افغانستان کې د اوسنیو بریدونو وروسته د افغان چارواکو د بیانونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې سوله او ثبات تجمن دی. د جنوري 14مه نیټه په افغانستان کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو ویلي وو چې په فاټا کې د پټنځایونو لرلو له وجې وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه شوي دي. د دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر هم ویلي وو چې پاکستان د وسلوالو پټنځایونو لمنځ وړلو کې ځینې پرمختګونه کړي دي خو اوس هم دا مسله تر ډېر حده شتون لري. په کابل کې د مدني ټولنې غړیو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه وتړل شي او د دغه هیواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي. دا غوښتنې د کابل په لسګونو اوسیدونکو د زرغون بهیر غړیو پرون د یوې مظاهرې پر مهال وکړې. په دې موقع د زرغون بهیر یو غړي خپلې غوښتنې وړاندې کړې او د نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې پر پاکستان د وسلوالو له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات کړي.
زمان غوښتنه دا ده چې د پاکستان له جنایت او له جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقانی او کوی چاشورا د ترهګرو ډلو مشران دي. د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤول دولت په توګه دي چلند وکړي.
د جنوري 14مه نیټه په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونه وشو چې پکې شاوخوا 500 کسان وژل شو، په لسګونو نور ژوبل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی خو هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه بهانه د هیواد ویجاړوونکو ته د سولې د فرښتو خطاب ورکړي. نن لارګه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د بیان ازادۍ تجمن دی او هیچ چاته د اجازه نه ورکوي چې د بیان له ازادۍ څخه په ګټه اخیستنې د هیوادوالو ښځو او ماشومانو قاتلینو د مقدسو ځایونو او په لویه کې د هیواد ویجاړوونکو ته د سولې د فرښتو خطاب ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانو دوو کلونو کې به په ټولو صوبه کې د بی اے یا د 14 د دوو کالو د ډیګری نظام ختم کړي او د نړیوال معیار سره سم به د 4 کالو بی ایس نظام عملي کړي. د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی نن مشال لرو سره په یو مرکه کې ویلي دا پلان به مرحله وار پر مخ ځي.
مونږ دا منصوبه جوړه کړې ده چې کوم روایتي د تعلیم نظام دی دا لرې کړو او د بی ایس 4 کاله ډیګری پروګرام شروع کړو. دا نه یوازې نړیوال ضرورت دی بلکې د لوړو زده کړو د کمیشن د 2018 پورې ټول ملک دغه نظام د عملي کولو امر هم کړی دی. زموږ هڅې روانې دي چې د 2018 کال اخره پورې ټول کالجونه بی ایس نظام ته واړو.
بلخوا د کالجونو استادانو ویلي چې دا یو ښه نظام دی خو د دې د عملي کولو وړاندې د حکومت د استادانو ستونزې هوارې کړي او هغوی ته د پوهنتون د استادانو په شان د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. په قبایلي سیمو کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د بدمنۍ پر مهال د ورانو کړلو شو سکولونو بیا جوړولو لپاره یو پلان تیار کړی دی. د فاټه د تعلیم د څانګې مرستیال مشر لایق خان مشال لډو ته ویلي د پاکستان حکومت د دې سکولونو په جوړولو کې بهرنیو مرستو ته هم اړتیا لري. بلخوا د باړې ځینو مشرانو مشال لډو ته ویلي چې ماشومان نور په خیمو کې زده کړې نشي کولی او باید حکومت وران شوي سکولونه زر تر زره جوړ کړي. د چارواکو تر مخه په باړه کې وسلوالو شاوخوا 290 سکولونه ړنګ کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دی به دا مهال په روسیې د امریکا بندیزونو پر ځای وساتي، خو که چېرې روسیه د امریکا ملاتړې شي نو د بندیزونو په لرې کولو به پیل وکړي. نوموړی د چین په اړه ویلي هغه د تایوان پر موضوع د لسیزو راهیسې هغه پالیسۍ ته ژمن نه دی چې له مخې یې د تایوان پر ځای امریکا له چین سره رسمي اړیکې لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په روسیې د کرایمیا د قبضې او په یوکرین کې د جارحیت له وجې بندیزونه د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې غځولي دي. په روسیې د امریکا د بندیزونو موده سږ کال په مارچ میاشت کې سرته رسي. د دې مودې د غځولو په موقع ولسمشر اوباما وویل د روس حکومت او ځینې نور خلک او ادارې چې پرې بندیزونه لګول شوي دي په یوکرین کې د ځواک له لارې جمهوري عمل او ادارو ته زیان رسولی او د دغه هیواد امنیت، سوله او ثبات او خودمختاري له ګواښ سره مخ کړی ده. او د فلسطین ولسمشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپل سفارتخانه بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د فلسطین لیبریشن تنظیم یو مشر صاحب حرکت ویلي په ماسکو کې د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال د محمود عباس پیغام پوتین ته رسولی دی. نوموړي زیاته کړه په دغه پیغام کې د ولسمشر پوتین څخه غوښتنه شوې چې نوموړی دې د هغه معلوماتو په لړ کې څه نسه وکړي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته انتقال کړي. حرکات د محمود عباس په حواله ویلي چې بیت المقدس د دوی لپاره یو خطرناکه سیمه ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین ابو نری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو مرکزونه شته. په کابل کې په یو مظاهره کې ویل شوی باید پاکستان د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د خیبر ایجنسی زده کوونکي د خپل ورانو شوو اسکولونو د بیا جوړولو غوښتنه کوي.
نو دمو دا خواهش ته د حکومت نه جدا څومره اسکول د موران شوی ری چې دا خو په صحیح طریقې سره وزر تر زر مت جوړ کړی شي.
او اونیس پروګرام تړون کې د لکی مروت ته اوسیدونکو د ژوند جواک تفصیل لرو.
بلوی مېدا تماشې ویلنداري به ویل د شپږ دوه به واسر نه به واغه تر باغه ګډېدون چې موږ ورته وویل چې وایي کنه یو قسم داس پرې کړو هغه غربسته چې زه په زړه کې حیران به پاتې شم.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته امریکا هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو پټنځایونه شته چې له عملی په افغانستان کې بریدونه ترسره کیږي. دغه وزارت د جمعې په ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ژمن دی او ټینګار یې کړی چې خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه رد کړي چې وایي لا هم افغان پولیس سیرما په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې له هغه ځایه په افغانستان کې دننه بریدونه پلانوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغان حکومت دغه تور ملاتړ کړی چې وایي لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې د امریکا په ګډون اروپایي اتحادیه او نور نړۍ منلي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قبایلي سیمو کې ترهګرو د مرکزونو په اړه د افغانستان د اداره ملاتړ تر هغې وروسته وکړ چې وسلوالو 13 نه د دې هیواد په پلازمینې کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. په د خونړۍ بریدونو کې یو هم د کندهار د والي پر مېلمستون برید و چې په افغانستان کې د عرب امارات د سفارت د 500 ډیپلوماتانو او د مرستیال والي په ګډون یې لږ تر لږه 11 کسان ووژل او د دې ولایت د والي او د عرب امارات د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د کندهار د امنیت قومندان تورو لګاوه چې دغه برید حقاني شبکې د افغانستان له پورې بهر تنظیم کړی و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې هېواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي چې دغه هېواد سوله او ثبات د ټولې سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم دی. دغه وزارت همداشان ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خبر پاڼه کاږي په افغانستان کې بې ثباتۍ القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان حقانی شبکې جماعت احرار او نورو وسله والو ډلو ته د پښو ایښېدو موقع ورکړې او ټینګار کوي چې د دې هېواد د خراب امنیتي وضعیت مسؤلیت باید پر نورو وانهچول شي. د پاکستان افغانستان حکومتونو په داسې وخت کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې تر پخوا ترینګلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا به بنسټه ګرځولي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي. که څه هم تازه د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتیس ویلي چې په پاکستان د وسوالو د خوندې پټنځایونو موجودیت افغان ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته به اعلامیې په خبرولو سره دغه ادعا کړي چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې ګواکې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي له واقعیت څخه لري بولي. دغه وزارت وایند احمد شکیب مستغنی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان تر اوسه هیڅ ډول داسې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې ګواکې د افغانستان خاوره پر ضد کارول کیږي. د ښاغلي مستغنی په خبره دا یو واقعیت دی چې وسلوال له پولې اخوا خوندي پټنځایونه لري او له هماغه ځایه د افغانستان امنیت ګډوډ کړی دی.
که څه هم څو ځلې دا ډول ادعا وشوي، خو پاکستانی لوري حتی یو ځل هم د خپلې ادعا د ثبوت په اړه مثال او ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتیس هم په پاکستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو موجودیت د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. ښاغلي ماتیس تېره ورځ د امریکا سنا مجلس ته په خبرو کې ویلي کدی د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو پر پاکستان به فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. له دې ټولو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه باید پر نورو وانهچول شي. په اعلامیه کې همداراز ادعا شوي چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، هغه ادعا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لورې بې بنسټه بلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې تر هغه برید وروسته چې د کندهار د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سربیره بهرنیو ډیپلوماتانو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، د کندهار امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق ویل چې یاد برید له پولی اخوا د حقانی شبکې له لوري پلان شوی وو. په همدې تړاو د جمعې په ورځ د کابل ښار په لسکونو اوسیدونکو او د زرغون بهیر په نوم د یو بنسټ غړو هم د پاکستان د سفارت پر وړاندې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وتړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم بیا د پاکستان د ایدا چې ګواکې د افغانستان خاوره پر ضد کاریږي د هغه هیواد د پروپاګاندا یوه برخه بولي، وایي چې پاکستان غواړي په دې ډول ځان د ترهګرۍ قربان وخی. د خاغلی خادم په خبره خبروي چې پاکستانیان له دې وروسته د ناسمو تبلیغاتو پر ځای د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان جوړښت او حکومت په دغه وضعیت کې نه دی، دغه توان نه لري چې په بل چا باندې حمله وکړي. فقط په دې په دغه توان احد عقل کې پیدا کړي چې ځان د ترور له خطر اوسه دا بدوی خبره. نو دا یو بی بنیاد او بی بنسټه ادعا ده. فکر کوم چې پاکستان باید نور اذهان
د نړیوالو چارو یو بل کارپو حمید عزیزی بیا وایي دا چې افغانستان عملا د په خبره د پاکستان له لوري له نایلان شوې جګړې سره مخامخ دی، خبروي چې افغان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو پر هغه هیواد فشار راوړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د زرغون بهیر لسکونو غړو پاکستان د افغانستان په وروستۍ خونړو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان فشارونه زیات کړي او سوال طالبان د ترهګر ډلې په توګه ومني. دوی د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان سفارت مخې ته راټول شوي وو او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د دغه سفارت تړل کېدو غوښتنه یې کوله. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپې ناورو.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې وروستیو خونړیو حملو د کابل ښار د اوسیدونکو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د کابل ښار دغو لسګونو اوسیدونکو او د روند سبز یا زرغون بهیر لسګونو غړیو د جمعې په ورځ د یوې مظاهرې پر مهال له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د پاکستان سفارت وتړي او د دغه هیواد په وړاندې جدي ګامونه واخلي. دغو مظاهره کوونکو د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د دغه پرېکړې لیک یوه برخه د زرغون بهیر د یو غړي قانوني لخوا ولسل شو چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
زمونږ غوښتنه دا ده چې د پاکستان له جنایت او د جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقانی او کوچا شورا د ترهګرو ډلو مشران دي، د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤول دولت په توګه دې چلند وکړي. منګ له نړیوالې ټولنې واړو چې طالبان نړیوال ترهګریزه ډله اعلان کړي.
د پداس حال کې د چ په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې اونۍ د سه شنبه ورځې د خونړیو حملو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. د کابل او هلمند د تیرې اونۍ د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی، خو سره له دې چې د کندهار د ورسته حملې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوي لومړنۍ موندنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له ورستیو حملو سره تړاو لري او دا چاودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. ومو غوښتل چې د جمعې ورځې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې برخه کې خبرو ته حاضر نشو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د فاټا د تعلیم محکمې چارواکي وایي د خبري جنسي په باره کې د بدامنۍ په وخت وران کل شو سکولونو بیا جوړولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او دغه سي په خیمو کې جوړو سکولونو ته به هم اسانتیاوي ورکړي. د فاټا د تعلیم محکمې مرستیال مشر لایق خان پرون مشال رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د دې سکولونو په جوړولو کې بهرنۍ مرستو ته هم ضرورت لري. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری ناوړو.
د قبیلی سیمو د تعلیم محکمې اسسټنټ ډایریکټر لایق خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې وران شوي ټول سرکاري سکولونه بیا جوړوي او چې کوم په خیمو کې شروع کړی شوي هغې ته به سهولتونه ورکوي.
زمونږ ترقیاتی پروگرام چې کم دی اوس مونږ په دې باندې فوکس کړی ده چې دا سکولونه به انشاءالله په کال دوا کې ټول جوړ شوي وي. او بالکل داسې سکولونه شته په باړې کې زمونږ سره دي چې په خیمو کې او ټینټونو کې چلیږي. د هغې دپاره مونږ د یو این ډی پی سره هم کار کوو لګیا یو او آر آر یو دلته ریهیبلیټیشن ریکنسټرکشن یونټ ته هغې سره هم کار کوو. مونږ په سالانه ترقیاتي پروګرام کې هر ایجنسی او ایف آر لا د څلورو ملیونو سکیمونه ایښودي دي. آیا انشاءالله پروکیږي او فرنیچر به خلو هغې له به ورکوو.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت پاکستان په ټولو ایجنسیو کې وران شوي سرکاري سکولونه په یوازې ځان نشي جوړولی، بلکې مونږ په دې لړ کې نړیوالو امدادي ادارو مرستې ته اړتیا لرو.
زمونږ سره دې کې شک نشته چې د پاکستان په خزانه باندې یو غټ هغه دی چې مونږ دا سکولونه دوباره جوړوو، خو جوړوو یې صحیح. بین الاقوامي ادارې د دې مونږ ته واقعي ضرورت دی او سه ادارې زمونږ سره کار کوي. هغه کې یو این ډی پی ده زمونږ سره کار کوي، یونیسف را سره کار کوي، دا ادارې زمونږ سره کار هم کوي او ډېره مرسته کوي زمونږ سره په بیا جوړولو او بحال کولو کې.
د خیبر جنسۍ د باډې یو مشر خیالمت شاه پریدی هلتا د تعلیم اوسنی حالت پاړه وای
په بوډا کې دا پوزیشن دی چې کوم سکولونه کلو شوین دي. یو یو ټینټ ور کړی وای پاکي مشمون مطلب چې نو سي جمعې په روغلو په یو ټینټ کې دی. یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي؟ دا بالکل نه کیږي. نو دلته په بوډا پلین ایریا کې دا حالت بیا چې کوم د غرنه وخت خلک دی په تیرو کې ایغه به خدای خبر چې څه حالت وي.
او د باډې دی سرکاري سکول زده کوونکې نه کلام اپریدی وای
مو دا خواهش ته چې حکومت پورا پورا مو غور وکي او مولا خپل او خپل سہولت سره د بو سیستم جوړ کی. نو مو دا خواهش ته د حکومت نه چې دا څومره سکول د مور شوې ری چې دا خو په صحیح طریقے سره او زر تر زر مو ته جوړ کړی شي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې واځي په باډه کې وسلوالو خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې دي. دی د کبیلی سیمو د تعلیم محکمه د وینا تر مخی په تیرو لسو کالو کې د نامنې په وخت د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې 1195 سرکاري سکولونه وران شوي وو او اوس څه د پاسه 800 سکولونو د بیا رغولو کار پیل شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو دا مشال تر سنگو سے وریدن کو دا یکغون سرکاری ٹیکنیکل کالج تکون کو لپارا دا مائننگ ٹیکنالوجی دری کلن تعلیم ورکول پیل شوی دی. از دا کون کے وائی چھ دوی پا دا غی اڈیر خوشحال دی زکر چھ دوی پا خبرہ پا مومند کے دا سنگ مرمر پا بارو دا راویستل خوشتا ولی دا دا غی کانو دا راویستل لپارا جدید مشین رائی تا ضرورت لری. پا دیڑا نور تفصیل دا شانواز ترکزی ناورو.
دا محمد ایجنسی په یکون سرکاری ټیکنیکل کالج کې په اول وار د ماینینګ یا د غرونو د مادنیاتو تعلیم ورکول شروع شوه چې د سیمې ځوانان وای د هغوی خواهش وو چې یادې زده کړې وکړي، ځکه چې د محمد ایجنسی او د نورو قبایلي سیمو غرونه د قیمتي مادنیاتو ډک دي او د غیر تربی یافته تنانو لخوا هر کال د هغوی د غرونو ډیر زیات مادنیات خرابېږي. د پنډیالي یو ځوان زده کوونکی وای
زمانم زاهد الله نن سبا بس ټول خلک دغه شان دي دغه کې وی ډاکټر جوړه کې مونږه مائننګ چې کوم دی دا ډېر زبردست چیز دی. مائننګ په دې وجه باندې نن سبا خلک دغه شان دي لګي دي بلاستونه کوي صفاته او ته نه لګي چې دا مائننګ سی شي دی. نو مائننګ وسته لګا هر شي د لپاره مشینګری ده، پاغه مال په مشینګری مال مونږ رو باسو هغه طریقه ټول هغه مونږ زده کړل.
یاد سبق درې کړه د ډیپلوما په شکل کې پوره کیږي او په کالج کې د یاد زده کړو لپاره مقرر یو استاد سید محمد اسحاق او ویل
د لوکل د دې د بیکو ډیر یا کې سراتی کنه نو د دې خلک دین رس ډیر به خبر دی. نو اوس خو موږ دا کوشش کوو د لکان فرست ټایم د مو سره پورا دا دغه کوشش ته چې یاره دوی بده معنی پورا عبور حاصل کی. دلته زیات تر کوانټیټی کې خمار بل دی، دا نفرایټ دی دا زیات تر دی کنه ماربل باندې زیات تر توجه ده دلته. نو دا غي زیات دغه مائننګ زیات تر د مائننګ دغه غدي علاقه باندې
په دې کالج کې لدین علاوه ډیر فنی مضمونونه لوړان دي هم خایل شو. خود یاد کالج پرنسپل واجد خان وای چې په خیبر پختونخوا کې دا تعلیم په یو کالج کې هم نور کول کیږي. نو هغه محسوس کړه چې ګنې د فاټا د زدهکوونکو لپاره دا سبق ډیر ګټور دی.
قیمتي کان هم ته موجود دی او دا غیر لپاره چې کم دی ایکسپرت بګر زمنګ ډیر ایکسپرت چې کم دی په خپل ایجنسی کې نشته. نو دا خبره چې زمنګ په کالج کې چې کم دی خپل کسان ایکسپرت شي مطلب الکان ډیپلوما سیل کې به دا په خپل ایجنسی کې کارونه کوي. یو خو بده چې تب امن راشي خپل په روزګار باندې شي مختلف مشینری دی غیر لپاره لاور نه کسان غو نه خپل کسان چې کم دی په دې کې هغه شي روزګار باندې شي بل خبردار چې کوم د کان لاسیس باندې کیږي.
سکل د مائننګ ډیپلوما درې کلن تعلیم شروع شوه. نو د پرنسپل په وینا چې لا هم ځوانانو ته د تیوري یا کتابه سبق خودلی شي راتلونکو کالونو کې به عملی تعلیم هم ورته شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مشیر مشتاق غنی ویلي چې را روان دوو کالو کې به په ټوله صوبه کې د بی اے یا د سوارلسم دوه کاله ډیګري نظام ختم شو. د نړیوال معیار سره سم بی اے سیستم یا سلور کاله نظام به شروع شي چې د دولسم نه وروسته به کیږي او دا به د اوسني شپاړسم برابر وي. دوی مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې دغه پروګرام به مرحله وار شروع په روان کال کې شروع کیږي او تر 2013 کال پورې به د خیبر پختونخوا په ټولو کالجونو کې رایج شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د لوړو زده کړو او د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا اوس د نړیوال تعلیمي نظام او ښه معیار ضرورت هم دی او د ایچ ای سی د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا دوی ته امر هم دی چې زوړ یا روایتي تعلیم نظام لرې کړو او نوې نړیوال معیار سره سم تعلیمي نظام خپل کړو.
مونږ
دا منصوبه جوړه کړې ده چې کوم روایتي د تعلیم نظام دی تعلیر کړو او د بی ایس سلور کاله ډیګری پروګرام شروع کړو او په دې باندې وړاندې نه مونږ کار شروع کړی دی او دا نه یوازې نړیوال ضرورت دی بلکې د لوړو زده کړو د کمیشن د 2013 پورې ټول ملک کې دغه نظام د عملي کولو امر هم کړی دی. زموږ صوبه کې وړاندې نه 500 کالجونو کې په ښه کامیابۍ سره دغه نظام روان دی او زموږ هڅې روانې دي چې د 2013 کال اخره پورې ټول کالجونه بی ایس نظام ته واړو.
کالجز جو ہے وہ بی ایس پہ کنورٹ ہو جائے پورے صوبے کے اندر.
ولی ہم پدیڑم جے کلا دا مردان پوسٹ گریجویٹ دا پاکستان اسٹڈیز یو اسسٹنٹ پروفیسر حسن رحمان سرا تماس ونول نو ہغوی مشال لیڑو تو ول چے دا ڈیر اوار نظام دے خو باید کالج لیول بند چے خیبر پختونخوا استادان او عملی تا کمی ستونزری ہغه دی حکومت ہواری کڑی او دوی تہ دی ہم دا پونتونو دا استادان پشن د لیڑو دکڑو دا پارا موقع ورکڑی شی غنی پدے حق لو ویل چی دیو پدے اڑا د سٹاف د کمی سرے سرے دغه ټول ضرورتونا زر تر زر سر تا ورسوی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکونکي او مدني فعالان وایي د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیزو فعالانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي نو ځکه یې پر ضد په فیسبوک پروپاګاندا هم روانه ده او دوی د مرګ لګواخونو سره مخ کړي دي. دا چې په دې وروستیو کې له اسلام آباد د 500 ټولنیزو فعالانو او ټولنیزو رسنیو کارکونکو تختونو وروسته په دغه هیواد کې مدني فعالان له څومره اندېښنو او خطر سره مخ دي تفصیلي د اصرار عالم مومن ناورو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو وایي په دې هیواد کې د 15 ټولنیز فعالانو له درک کېدو وروسته د دوی پر ضد پروپاګاندا روانه ده او له سخت اندېښنو سره مخ دي. په پیښور کې ټولنیز فعال سنایجاز وایي دوی او ملګري یې د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیز فعالانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي نو ځکه یې پر ضد په فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ لګواخونو سره مخ کړي.
زموږ تصویران د پیښور نه یا د پښتونخوا نه هم او د زیدامد پیجز نه د ډیرو پیجز نه ماته خلک دا را لېږي فوټوشاپ کړي زموږ احتجاج تصویر او بیا د انسان یا یو فیک فوټوشاپ شیزونه هغه پیچولي د ویچ دا وګوره دا څوک دا څوک اوس لګیاي احتجاج ورته پاره کوي. زمونږ په وطن کې خلک مذهب باندې هغه شان عمل نه کوي خو د مذهب د پاره وجه نه کولی شي که سبا چرته موږ څوک هم فرستریټډ کس ناشتي او لار کې ورته مونږ ښکار وي بچ هم دک کدي چې هغه دغه خلاف یا مذهب یا د ریاست خلاف.
سنجاز وایي په پاکستان کې چې څوک هم د ریاست په پالیسۍ پوښتنې راپورته کړي نو پر هغو سمدستي د مذهب او ریاست د سپکاوي تورونه لګي خو پاکستان حکومت په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړي او په دې روسیو کې هم د هیواد د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې ټولو متعلقه ادارو ته یې امر کړی چې یا د بې درکه کړل شوي ټولنیز فعالان ولټوي او خپلو کورونو ته یې ورسوي. په لکې مروت کې د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي تقیر حسن وایي چې په پاکستان کې د یادو کسانو لا درک کېدو وروسته اوس دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي او حق وینا نشي کولی.
او که پاکستان کې صفا خبره کول جرم وی نو بیا خو دو تختول ټیک ده او که صفا خبره کول حق وی نو بیا خو جی دا ډیره غلطه ده دی یو ملک یو هغه سره باشنده سره.
خو هم د لکی مروت یو بل تن انعام الله چې له نورو روشن فکر ملګرو سره یې په شریکه پر فیسبوک ټولنیزه شبکه هم جوړه کړې وای چې په ټولنیزو فعالانو دا قسمه حمله د دوی مخه نشي نیولې.
سایتي چې کوم ظلمونه دي کوم دا انسانيان دي له خلاف موږ کار کوو په خپل باندې 2016 انچ جیل ته تلایم خو هغه خپل ټارګټ چې کوم موږ مقصد دا هغه موږ چیرې په زندگی چنه پرېږدو دا راځي دا مشکلات راځي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي زیوله همدرد بیا وای چې کوم روشن فکره خلک دي د هغه پر نمونو خلکو په فیسبوک او ټویټر جالي اکاونټونه خلاص کړي او د مذهب او یا ریاست ضد پوسټونه لیکي کوم چې دغه روشن فکر خلکو د بدنامۍ سبب ګرځي. زیاوای په پرمختللو هیوادونو کې خلک د ټولنیزو رسنیو د لارې خپلې مسلې حل کوي خو پاکستان او ځانګړې توګه پښتون میشته سیمو کې زیاتره ټولنیز رسنۍ د یو بل بدنامولو لپاره کارول کیږي. خو نوموړی وایي د دې باوجود دوی غواړي چې په ټولنیزو رسنیو هیڅ قسمه بندیزونه ونه لګول شي.
چې کوم عام میډیا به وا اخبار ټلویزیون ریډیو به چې کوم بیانیه جوړوله
داغی مخالف به اس نو حکومت با پری باندې حکومت نه کول لایوړی پاکستان کې نه پټول دنیا کې داغی کاونټر کول لپاره سوشل میډیا د ون اف د بیسټ فورم د ټولنه بهترین فورم نه
د پاکستان بشری حقوقو قومي کمیشن هم په دې ورستیو کې د 15 مدني فعالانو سلمان حیدر عاصم سعید وقاص ګورایا احمد رضا او سمر عباس د بيدرک کېدو نوټس اخیستي او په دې لړکی له داخله وزارت ته جواب غوښتي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لند خبرونه د شاهین بنیرین اورو
ستوري مشه ده یو مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دې وزارت وایي نفیس زکریا په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د خوندی پټنځینو پاړه تورونه رد کړی دي په کابل کې د مدني ټولنې غړو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو بردونو په غبرګون کې دی باید د پاکستان سفارتخانه وتړل شي او دغه هیواد پر ضد دی جدي ګامونه پورته کړل شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی خو هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه بهانه د هیواد ویجاړوونکو ته د سولې د فرښتو خطاب ورکړي د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانو دوو کلونو کې به په ټولو صوبه کې د بی اے یا د 14 دوه کاله ډیګری نظام ختم کړي او د نړیوال معیار سره سم به د 100 کالو بی ایس نظام عملي کړي په قبایلی سیمو کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د بدمنۍ پر مهال د ورانو کړل شو سکولونو بیا جوړولو لپاره پلان تیار کړی دی د چارواکو تر مخه په باړه کې وسلوالو شاوخوا 290 سکولونه ړنګ کړي دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دی به دا مهال پر روسیې د امریکا بندیزونه پر ځای وساتي خو که چېرې روسیا د امریکا ملاتړ شي نو د بندیزونو په لرې کولو به پیل وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر روسیې د کرایمیا د قبضې او په یوکرین کې د جارحیت له وجې بندیزونه د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې غځولې دي او د فلسطین ولسمشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپل سفارتي سفارتخانه بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې ورسره مرسته وکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهم برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
نئی بات ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د تیز زیارت په ورځ د ایوان صنعت او تجارت ایوی دستوري ته د نیب چیرمن اویل چې صدارتي ارډیننس جاری کیدو وروسته هم د پلی بارګین قانون په خپل ځای موجود دی صرف د سزا نوعیت پکې بدل شوی دی ورسپانه لیکي چې صدر ممنون حسین په 8 جنوري د پلی بارګین اختیاراتو خاتمه لپاره نیب ارډیننس 2019 جاری کړو د یاد ارډیننس تر لاندې د پلی بارګین منځوري به اوس عدالت ورکوي او د یاد قانون نه فائدہ ترلاسه کون کې بعد د ټول عمر لپاره د اولسی عہده لپاره نه اهلوي ورسپان علی کی چې د خلکو وینا دا چې صرف د ټول عمر لپاره نه اهلی څه سزا نه ده بلکې که یو تن دا اومني چې کرپشن یې کړی دی نو هغه د ټول عمر لپاره زندان ته ولېګلې شي ورسپان په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سیاسي مشورولې تجویزونو او د اولسی حلقو اندېښنو پرانا کې د احتساب عمل نور هم خکړې شي او چې چا هم کرپشن کړی وي نو نه صرف هغه ته د سزا ورکړې شي بلکې ټولی روپۍ د تری هم واخستې شي زکات چې دا د اولس پیسې دي آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د ټرافیک ستونزه حل کولو لپاره د 40 روپو بس منصوبه د مارچ 2018 نه وړاندې سرته رسولو د عزم سرګندونه کړې ده ورسپانه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د منصوبې سرته رسولو لپاره وخت ورکولو نه دا امید پیدا شوې ده چې یاد پروژه به په خپل وخت سرته ورسول شي چې ورسره به په ښار کې د ټرافیک ستونزه تر ډیره حده کنټرول شي ورسپانه لیکي چې پیښور ښار کې د ټرافیک ستونزه دومره زیاته شوې ده چې په ایوي غونډه او یا په څو احکاماتو جاری کولو سره دا نشي حل کېدی حکومت لا پکار دي چې د دې مسلې په مستقل بنیادونو حل لپاره د ګامونه پورته کړي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لبا دا اعتراف کول وي چې د اولې ورځ راهسي دې پروژې
پروژه په حق لا اولس سره وعده کړی وي، خو تر اوسه یې پرې کار شروع نکړو. او که صوبایي حکومت په دې منصوبې د اولې ورځې راهسې کار شروع کړی وي، نو اوس به یې سر ته هم رسولی وي. ورځپاڼه لیکي که وزیر اعلی اوس هم د دې پروژې هره اونۍ جایزه واخلي، نو امید دی چې دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوي وخت سر ته ورسولی شي، چې ورسره به اولس ته نه صرف یو مناسبه د ترانسپورټ سهولت ترلاسه شي، بلکې د ښار د ټرافیک ستونزه به هم ورسره تر ډیره حده کنټرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی کی د پاکستان سینټ یو کمیټي د تا تیارې نیولې دي چې راتلونکو اونۍ د هیواد د اسلام د سپکاوي خلاف قانون د ناجایز استعمال د ودرولو په اړه په سفارښتاتو بحث وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په 2018 کال کې په افغانستان کې د وسوالو بریدونو، افغان ملي امنیتي ځواکونو او د جګړې لامل اوختي ولسی مرجو په طاقت نه کړی دا دوانو مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سینټ بشري حقوقو کمیټي به د هیواد اسلام سپکاوي ضد قانون د ناسم استعمال مخنیوي په اړه بحث کوي. ایجنس د یادې کمیټې غړي سینټر فرحت الله بابر لخلي وایي چې راتلونکي اونۍ به د 24 کال زور رپورټ سپارښتنو په رڼا کې د دغه قانون په اړه بحث کیږي. په پاکستان کې مذهبي محافظه کاران د دې ګام مخالف دي او د هغه قانون ملاتړ کوي چې د اسلام سپکاوي سزا مرګ ده. فرحت الله بابر ویل دا په 16 کې لومړی ځل دی چې یوه پارلماني کمیټي د اسلام سپکاوي ضد قانون ناجایز استعمال او درولو رسمي سپارښتنې په اړه بحث کوي. نوموړي ویل کمیټي به پر هغه وړاندیز غور کوي چې له مخې د کیس رجسټر کولو مخکې باید د شکایتونو پلټنې وشي چې آیا رښتیا هم د اسلام سپکاوي شوی دی که څنګه، او دا چې آیا د بدل اخستو لپاره خونه استعمالیږي. ایجنسی لیکي په پاکستان کې فصلګونو کسان د اسلام سپکاوي په تور د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د سیړنې او امنیت مطالعاتي مرکز شمیر خای د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې لګتر لګه 15 کسان د اسلام سپکاوي په تور وژل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي په داسې حال کې چې تیر کال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو دوام وکړ، په زرګونو ولسي وګړي په وسلوال بریدونو او په ځمکه کې خښ کړل شو، بمي چاودنو کې وژل شول او ټپیان شول. په دغو حملو کې د ډېرو ذمهواري وسلوالو طالبانو ومنله. بیا له اسلامي دولت وسلوالو سره تړاو لرونکو ډلو هم د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلو. اداره وایي د ملګرو ملتونو شمیر ښایي چې په 2018 کال کې تر ستمبره د ولسي مرګ ژوبل شمیر 8390 ریکارډ شو. دغه شمیر د 2015 کال لومړیو نهو میاشتو تلفاتو شمیر ته نږدې و. د 1.5% بریدونو لپاره وسلوال طالبان ذمهواره ول. بیا حکومتي ځواکونو او غیر رسمي ملیشو لخوا هم 23% مرګ ژوبله واوړېده. هیومن رایټس واچ لیکي د 2015 کال پرتله تیر کال د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا د ځمکنیو عملیاتو پر مهال زیات ولسی کسان وژل شول. په دې کې زیاته مرجوبله د لاسي بمونو او راکټي بریدونو لامل شو. تیر کال د جنگي هليكاپټرو هوائي بریدونو په نتیجه کې ولسی مرجوبله کې 82% زیاتوالی ریکارډ شو چې د 2011 کال راهیسې تر ټولو زیاته کچه وه. لپې خو په ښکار شو کې زیاتره ښځې او ماشومان ول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په ټول هیواد کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو نورو ادارو ته لیکلي دي چې وروسته لدی د بهرنو استادانو لکه پاکستانیو او ایرانیو ته کار ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکارا ملالی بشیر راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د وروستي پریکړې لمخې وروسته لدی خصوصي پوهنتونونه اجازه نه لري چې پاکستانی او ایرانی ښوونکي استخدام کړي. دا ممنوعیت د افغانستان پر ټولو خصوصي پوهنتونو پلي کېږي. د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو رئیس امیر محمد کامال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه ما پخپله ولیکله چې لمخې باید د لوړو زده کړو وزارت د نړیوالو پوهنتونو له ښوونکو سره ستونزه نه لري، خو د هغو ښوونکو مخه به ونیول سي چې له ایران او پاکستان راغلي او په خپلو هیوادونو کې نه سویه لري او نه کار لري. ښاغلی کمال، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې اقدام هدف د هغو پاکستاني او ایراني کسانو د مقرریو مخه نیول بولي چې پرته له لوړو زده کړو کولو په افغانستان کې په خصوصي پوهنتونو کې استادان دي. اوس مهال د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره 8 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې ثبت دي. د افغان پامیر د لوړو زده کړو موسسې علمي مرستیال نجیب الله شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت ته د اقدام په اړه ناخوښي څرګنده کړه. د کمپیوټر ساينس، بزنس ایڈمنستریشن او یو شمیر نور رشتې چې نن سبا په نړۍ کې رایج دي، مخکې د افغانستان په دولتي تحصیلي ادارو کې نه وي، او موږ نن اړ شوي یو چې د دغو رشتو د تدریس لپاره بهرني ښوونکي په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو راوغواړو. د ښاغلي شیرزاد په وینا، هر ښوونکی چې په خصوصي پوهنتونو کې د تدریس لپاره استخدام شوی، معتبر تحصیلي اسناد یې درلودل او د دغو پوهنتونو مسؤلینو له بشپړه اطمینان وروسته او تر پړاوونو تیرېدو وروسته یې تدریس پیل کړی دی. په همدې حال کې په کابل پوهنتون کې د ظرفیت د انتقال پخوانی مسؤل نعیم افضلی وایي، په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه هم د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او له همدې کبله بهرنیو کادرونو ته اړتیا ده. دی د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام مناسب نه بولي. د افغانستان اکادمیک ظرفیت ته په کتو سره دا اقدام پر ځای نه دی، ځکه افغانستان د کدر له کمی سره مخامخ دی او موږ د پاکستان او ایران کدرونو ته اړتیا لرو، ځکه په افغانستان کې تر اوسه په ډیری رشتو کې د ماسترۍ زمینه نه ده برابره. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام تر ډیره سیاسي جنبه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونو مسؤلین وایي، پاکستاني او ایراني استادان په لږ مزد په پوهنتونو کې تدریس کوي او دوی د لویدیځ هیوادونو استادانو ته د لوړو معاشونو ورکولو توان نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې تاسو د لکی مروت اوسیدونکو د ژوند اجواک او روایتو په اړه تفصیل اورئ. د پروګرام جوړونکي بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د لکی مروت د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو نومیالیو کسانو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د لکی مروت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له دې سیمې سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او تعلیم پوه ډاکټر فضل رحیم مروت سره وغږیدم. ډاکټر فضل رحیم مروت د خپلې سیمې جغرافیا داسې بیانوي.
لکه مروت چې کوم دی، دې مخ کې دامان دی، په دا علاقه ټول چې کوم دی دامان په نوم سره مشهور و. اوس موجوده چې کومه ویلا ده، دا یو وخت کې د بونو ویلې حصہ و. چې بونو ویلې نه چې کوم دا تقریبا 1902 کې دا ورنه موجوده لکه مروت ویلا ورنه به لښوا د جنوب شرق طرف ته دی، د خان راځي مشرق طرف ته نیازیان دی، راځه میوالي دی شخیل دی شمال طرف ته موږ سره بیا بون راځي، او ختمو علاقه ده خطه سره پراته دي، غرب طرف ته چې کوم دی جن پراته دي، اکثر لکی مروت هم دی.
نوموړي د لکی مروت د انتظامی جوړښت او هلته د میشتو قبیلو په اړه وویل.
لکی مروت د خپل د ځینې نوم هم دی او د ښاریې نوم هم دی، لکه لکی چې کومه ده کنه لکی لکه دې زمونږه چکیتو دې لا دروسی تاسو ورته وایي، دا څه ورته وایي، دا دې ډیستریټ ها دې ویلې نوم هم دې لکه مروت دا لکه مونږ یو هندو وي که نوم سره دا نوم راغله دې، او مروت چې کوم دې مروت څه کام دې ورته مروت مونږ لاوا لکه مروت کې شته خبره دا نور قانون نشته د سیدان پاکستان لکه نو کوتي په کندیاني په څه نور په کې بل کام لکه مروت کې نشته دې.
ډاکټر فضل رحیم مروت ویل چې د دوی په سیمه کې په خوا د نور مذهبونو خلګو خو اوس نسته.
ژوند جواک
لکی مروت د ولس د ژوند جواک په اړه مې د دې سیمې له لیکوال او ټولنیز فعال تبسم مروت سره مرکه وکړه. تبسم مروت په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو په اړه وویل:
کم اختر او لوی اختر دا ډېرې خوشحالۍ مو کې دي. بل دا ده چې ودونه یې سادي هغه باندې خلک خوشیګانې کوي، لوبې موبې نو دې باندې ډېرې زیاتې خوشحالیګانې مناو کوي، مجلسونه یې محفلونه یې په ودونو باندې دغسې خلک پروګرامونه کوي.
هغه هلته د خوشیو کولو انداز داسې بیان کړ:
د مور وړاندې دا طریقه وه چې وا چېرته به واده و هلته به خلک خپل خپلوانو جمع شوې، کلیوال به را جمع شول، زنانه و به په کور کې سندرې ویلې او اتن به یې کول، نران به باره لګیا و ډول سرناتا. او بل دا به و چې بیا بلنداري تماشې وي چې کله مور ماشومانو سبق وویل هغه وخت باندې به د هر حجرې سره چوکي چوک بلوی میدان تماشې وي، رنداري به وي، ډېر ډمان به و، پنځه شپږ ډولونه به و، سرنا به و، هغه سره به هغه ګډېدون چې مونږ ورته وویل چې وایي کنه خو بس زنانه جامې اغوستې وي، یو قسم ډانس پرې کوو هغه غورغوسته چې زه په زړه کښې حیران به پاتې شي شیبه دا به ګرده شپه دا ډولونه سرنا غږېدله، هغو به قسم قسم ایکټینګ کاوه، داسې به و چې په یوې پښې به یې ټول میدان ګډا باندې، کله به یې په سر باندې ډک ایښه و ګیلاس کښې اوبو او غورځېده به ګډا به یې کوله، هغه اوبه به تویدلې نو قسم قسم کرتبونه به یې ښکارول. نه خبرې بیا ختمې شوې، بیا مجلسونه راغلل، هغه زمانې کښې به اور به دې درڼا دې پاره شپې په وخت اوکني، بیا ګیسونه راغلل، بیا ګیسونه بعد دا مجلسان شو دي چې محفلونه دي شاعرانو کلامونه به خلکو ویل، خو داسې و چې اکثر به ولسي سندرې وي.
تبسم مروت وویل: اوس په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له کبله په لکې مروت کښې هم دا هر څه د نه برابر دی،
خلک یېرېږي یو پله بل پله، دا فسادات کېږي، دا دماکي کېږي، نو هغه مجلسونه هغه محفلونه اوس په جاره څوک نه کوي، ډېر داسې محدودې پیمانې باندې کوي. مخکې به درې درې څلور څلور ورځې و یو واده چلېده که نه، هغه به چې وایي دا لرګور وس، دا دا تالۍ وس، دا دا ورار وس، دا مونږ ورته جنګ ته ورا وایو، نو روال به چې راغله جنګ جنجان به راغلې، بیا به دې خلکو د مکاني خلکو به ورته یو چرچڼای لکړی و بره پاس په هوا کښې، یا به یې پیاز ورته غوټه ورته کړې وه لکه کړې وه، نو هغه به یې په ټوپکو باندې ویسته په ګولیو باندې ګولیدار ټوپک باندې چې هغه به یې نه واچولې دوره به یې ناوې نه ورکوله، او بیا به یې هغه راوالونه چې کوم د ګنګ غوښته ګنګ به دا و چې کلیوالو هغه کوم ځوانان به وهغو به صحبتونه غوښته، نو هغه ته به یې څلور سوه پنځه سوه زر روپۍ ورکړې، دا دې ته به یې ګنګ ویله. ډېرې خوشیګانې وې، ډېر خوندونه، اوس خوراګانې شادیګانې یوې ورځې ته راغلې، په یوې ورځې باندې هر شی ختم کړي.
نموړي هلته د ناوړه دودونو په اړه راته وویل:
صرف دا خبره ده چې دا جواری دي جای په جای، دا جواری کېږي داسې لکه مخصوص ځایونه دي که نه کړي دي، دا ډېر بد عادت ده. موږ په سیمه کښې دا خبره درته کوم وړاندې چې کله موږ بچي وو لازمې وو هغه وخت باندې دا دستور و چې خویندې لوڼه به یې خرڅولې، دا د خو ولور ورته وایي موږ ولور ته له دغه اثر ده، یعنې دا پیسې به یې په سر لور باندې خور لور باندې اخیستلې، دا شای بالکل ختم سو، خور لور خرڅول وکړه ختم.
کورنۍ ژوند
لکی مروت د خیبر پښتونخوا یو له شاته پاتې سیمو ګڼل کېږي. دا چې هلته د میرمنو ژوند څنګه تیریږي په دې اړه هلته له سیاسي فعالې یاسمین زیا سره وغږېدم. یاسمین زیا په لکی مروت کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي:
د لکی مروت دوه تحصیل دي، تحصیل لکی مروت او تحصیل سرای نورنګ، نو په دې حوالے سره کالجونو های سکولونه دا تعلیم مواقع ډېرې کمې دي سره، ځکه چې لرې لرې سکولونه دي او چېرته د جنکیو سکولونه بیا خصوصي ډېر کم دي. چې دې سره بیا که تاسو وګورئ هغې د صحت جي ډېرې مسلې دي، لکه ډاکتران کم وي، بیا په ډاکتر هسپتالونه خو وي، خو هغه هسپتالو ته د هغه زنانو د علاج راتلګ د علاج کونه او دا ډېر رکاوټونه وي ورته زنانو ته په علاج په حوالې سره، نو هغه علاج هم دې ته پراپر چې کوم صحیح علاج په پکار وي، په موقع پکار وي، د بیماری نه بچ کونه ته پکار وي، هغه هم نه وي، ځکه چې بی ایچ یوز وغیرہ چې کوم لرې لرې وي هغه کې هغه فیسلټیز نشته دی چې دې ته هغه سہولیات ورکړي او زنانو ته یا د فری دوایي هوا ورته ورکړي.
یاسمین زیا وویل چې هلته میرمنې په ټولنیزو توګه هم له ستونزو سره مخامخ دي، د دې په وینا هلته میرمنو ته په جایداد کې برخه نه ورکول کېږي.
پکور کې به واک اختیار یا هر څو حساب سره خوټه پاغې کې به تحفظ مرتبی د قانون له لاس لادا دا پلار دغنا لادا ورور دغنا خو دی کې د دې د جائیداد وراثت خبره ستا څوکړه په جائیداد وراثت کې هغه ته حق نه ملاويږي او هغه جائیداد چې څومره هم وي هغه د روم په سي لاړ شي د زنانه او تاب چې دی هغه کې برخه برخه نه ملاويږي په وراثت کې
پر مېرمنو دا کېدونکې تشدد پاړه یاسمین زیاوای
زموږ پښتونخوا کې چې د اوس پورې د ښځو پاره په غریلو تشدد باندې قوانین نشته دي دا ډېر ضروری دي ځکه چې دینه زنانه په کورو کې ډېر په تکلیف کې ټیک تا چاته خو به خامن سره د کور والا ښه رویه حساب سره تحفظ ورکوي خو چېرته داسې زینوم راشي چې هلته خواښې په شکل کې ورته جوړه شي د لیور په شکل کې ورته جوړه شي د نور خامن بدخویه هغه ورته میلاو شي بد عمله ورته میلاو شي نو داسې مختلف په طریقو باندې زنانه چې دی کور کې ټارچر کېږي وهله شي
نموړي ویل په کار د چ پښتانه د خپل خويندو او لونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
د انسانيت تقاضا هم ده د انسانيت درجه هم ده د عز مسلمان هم زمون په کار ده چې د خزو حقوقو خیال ساتو ځکه چې زمون لپاره زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه چې دا غي ژوندۍ یو رڼا زمون لپاره هغه باندې او هغه همیشه د خزو سره چې کوم هغه شوه دی هغه په کار ده دی چې ټول د خپل بچي خیال ساتي د بچي تعلیم څومره د الګ تعلیم ضروری ده دا غي نه زیات زمایم چې د بچي زنانه بچي ته تعلیم ډیر ضروری ده ځکه چې الګ ته خو سړې ته خو مونږه سوسایټي تحفظ ورلور کوي چې هغه د میل ډامیننت سوسایټي د سړې او سوسایټي دا خود زنانه چې د هغه ته هغه شانتي سپورټ نه وی ملاوه نو زنانه ته لور بچی ته نورم مضبوطول پکار دي چې سبا هغه یو لور چې ته تعلیم ورکې نو ټول مخته نسل تعلیم یافته کې
د دې سیمې ګټه وټه
د لکې مروت پر زریب پیداوار مې د دې سیمې ل یو زراعت پو ګلنواز مروت سره خبرې وکړې ګلنواز مروت وویل د دوی د سیمې لوی برخه پر بارانی اوبو تکیه کوي
زمونږ د لکې مروت کوم د ضلع د دا په صوبه کې بي کې کې ټول نه لوی ضلع ده دا پر رګبه په لحاظ باندې یو بارانی دی او یو چې کوم دی نهري دی په بارانی زموکو کې مشهور فصله د چھنا دا غنم دی مونگ پلیم کی گی کجور باغونه مو سلک لک لگی بالنج اور توئی صدا خل کے اور دے پر استعمالی سوزے کان اور توئی پر دی بلڈنگونو کی استعمالی گی دام پیدا کی گی شرشم پیدا کی گی او خربوزا اندوانام پیدا کی گی ہم در اسی زمونگا چکم دی بے اور سرا نیریزم کی دی چی دلتا لکشان تا نیرون دی لکشان تا ٹوگویلون دی نو پا دے کے چکم دی زمونگا اہم فصلنا غنم شل جوار شل دلتا باغونه دی دی امروزانو باغونه دی دلتا مالتا دا دلتا چکم دی کجورو باغونم دی خربوزم خردی را پیدا کی گی اور سر چکم دی دلتا تماکو پیدا کی گی اور زمونگا موسمی و غیر موسمی دلتا دی گرمیانو دی یخیانو سبزیانی دی بہترین پیدا کی گی
حقا پل کی مروت کی دا پیدا کی دون کو فصلونو دا بازار پا اڑاوویل
مخی پا دیر زیاد سل افغانستان تا زمونگا دیر کاروبار افغانستان سراو خوښتون کې لک پابندیان ولګېدل نو زمونږ د کارو د زموږ د زمیندارم ډېر پریشان ستو ځکه چې مونږ ډېر مالونه چې کوم دی افغانستان ته نشي تللی اوس د زمونږ دغه سبزیانې چې کوم دی بهر ته ملیږي او بهر ته چې کوم دی خپل دی مونږ چې کوم دی لکۍ ضرورتونه دي هغه ډېر زیات دي خو دلته د خلک چونکې غربت ته غریبي ده نو دا سبزیانو د دوره قیمتي سبزیانو د پلاستیک سبزیانو د دوه مخه دوی نه ویني ابا کی دا چې دوی زری مبادله پر هم د بار لکه مونږ سره پنجاب نږدې دی یا مونږ سره چې کوم دی دا بلوچستان ولا ایریا دی دالګ نږدې نو دې ته مونږ لګو
ګلنواز مروت ویل هلته خلک په مجموعي توګه ډیر زیات غریبان دي نو ځکه په مزدوري پسې نور هیوادونو ته هم تللی دي
په دې ټول کې پی کې کې لکه مروت دا ټولنا غریبه علاقہ دا ډیر غریبه نو د دې علاقې غریب د دې مزوري لپاره یو خو اماراتو ته ډیر تللی دي زمونږ زیاته آبادی چې کوم دي اماراتو ته تللی ده بیا په دوم نمبر باندې سعودي ته چې کوم دي هغه ته زمونږ تللی ده نور هم هغه ته لکه یورپ ته ډیر تللی دي افریقې ته هم ډیر تللی دي
نمیالی د دغه سیمه
لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت ویل لکه مروت د تاریخ په اوږدو کې د سیاست په ډګر کې داسې ډیر کسان زیږول دي چې باید یاد کړل سي او وستایل سي خو هغه د یو څو کسان نمونه داسې یاد کړل
غټو خلکو کې چې کوم د تیو وخت کې هغه چې کوم د صاحبات نه داخل په خپل باندې چې کوم د رئیس هم پاتلې دي او په انګریزانو سره یې کومه ترې او په درېم هغه د انګریز او د سیک جن کې په ملتان کې جنګېدلې و دینې نواب دی دوخان چې کوم دی دوخان احمد شاه بابا سره چې کوم دی هغه هغه تلاړو په غزا په دې سره سیکرم او د دې خلاف جن کې هغه وسره چې اخیسته دی په ناس سره تلې و
ډاکټر فضل رحیم مروت هلته د ادب د ډګر نومیالي دا سیادوي
او علي څخه پر کوم عبد الرحیم مجید ته یا له څو وخت د تاسو سبق لري اږي دا ورته هغه شیر څخه کراو څلته دا کدا شیر شیر دا کدا نصر مده دا هغه باندې بیا ور په خاصي حواله هم لیکل دا مروت په څیر یو هغه د مقصد د باندې مختلف خلکو دي او دا په سر انګلیش سره ویل چې یو رازو خان مروت یې را دي کتابونه لیکلي دي او امیر حبیب خان په فارسی کې څنګه لیکلي او هغه ورته تشریح کړی او شیر شاعری کې هم هغه په دې کې د بده مروت دی مظفر خان مروت چې کوم دی هغه د مشروطیت دورې کې چې کوم دی په افغانستان کې کوم دی رمو له درڅه دی او خو به چې کوم دی باندې وفات شوی دی زما والي شه چې کوم دی دوی مجذوب نوم به دی ورته بل چې کوم دی قاسم خان بن یوسف دی افکار بخاری دی تاجر تاج دی د وفات دی بهلول دی او دا چې دی ملګری دی
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په اړه معلومات اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکې اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو ته درپیژنو پوزا بوريوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي
سودا گانے اوکے منگا سودا یان گرزو تاسو پزان لو بے اوکے منگا پزان ہر ظلم تاسو پہ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزانو پہ نظر ظلم تاسو یہ بخبلا کسی منگ ساسو کسی کہو نور کو بے خبر